السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له نجیبا میراوري.
پاکستان تایید کړ چې یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی اسلام آباد ته روان دی. هند وایي د دوی په غاړه کشمیر کې څلور کسان وژل شوي، او د هسپانیې وزیر اعظم وایي د کاتالونیا مشران دی وایي چې آیا د خپلواکۍ اعلان یې کړی کنه. دا هم پورا خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې خبرې پخلی وکړ چې یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی به ډیر زر پاکستان ته لاړ شي. په دغه پلاوی کې د امریکا د قومي سلامتیا د کونسل چارواکي لیزا کریټس او د خارجه چارو مرستیال وزیره ایلیس ویلز هم شامل دي. که څه هم د پاکستان خارجه وزارت د امریکایي پلاوی د سفر مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو ځینو پاکستانیو رسنیو ویلي چې دا پلاوی روان شوی دی. تر دې وړاندې په تېر اګست میاشت کې اسلام آباد ته د کای پلاوی او واشنگتن ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سفرونه زندول شوی. د سفرونه وروسته لاغي وزندل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل پالیسۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان سختینی وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر حسن اقبال هم په درې ورځني سفر امریکا ته روان شوی دی. بهلته د نړیوال بانک په غونډه کې برخه واخلي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر حمید افریدی نن مشال لړیو ته ویل چې دوی په ګرده صوبه کې د واکسینو د ښه تطبیق په موخه له نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. نوموړي مشال لړیو ته ویل دمګړې ته یې 3000 واکسین ورکوونکو مامورینو ته سمارټ ټلیفونونه ورکړي چې په مرسته د واکسین شو ماشومانو معلومات راټولول کېږي او د خلکو احتجاج هم اوریدل کېدی شي. ډاکټر حمید افریده هیله مند چې د نوې ټکنالوژۍ په استعمالولو سره به په صوبه کې یو ماشوم هم د واکسینو د ساسکو څخه محروم پاتې نشي. په دې اړه پرون په پیښور کې د پښتونخوا د روغتیا د ادارې او د یوې شخصي موبایل کمپنۍ ټلینار ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شوی. ډاکټر حمید افریده وایي
چې ګورنمنت د واکسینیشن پروګرام اپروو کول غواړي، نو هغه لپاره موږ هغوی ته نور سہولیات هم ورکو، خو د هغوی اکټیویټیز، د هغوی کارکردګي، د هغې مانیټرینګ کولو لپاره موږ هغوی ته سمارټ فونز ورکړو.
دغه سمارټ فونونه د واکسین ورکوونکو مامورینو حاضري او د کار وخت هم ساري. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا وایي د پاکستان د فوټبال د فدراسیون پی ایف ایف غړیتوب ځنډول شوی دی. دوی وایي دا اقدام د درېمګړې مداخلې له وجې اخیستل شوی دی. فیفا چې دفتر د سویس په زیور ښار کې دی نن ویلي چې د پاکستان د فوټبال د فدراسیون دفترونه او بانکي حسابونه د عدالت لخوا د ټاکل شوي مدیر په واک کې دي، چې دا د نړیوال فوټبال د ادارې د قوانینو خپلواکۍ پر ضد ګام دی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د دغې پرېکړې په تعقیب د پاکستان د فوټبال ملي لوبډله او د دوی د کلبونو ټیمونه په فوري ډول د نړیوالو لوبو نه منع کړل شوی دي. دا پابندي به هله ختميږي چې د پاکستان د فوټبال فدراسیون د خپل دفتر او بانکي حسابونو واک بیا ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د پاکستان د فوټبال ټیم د جنوبي اسیا په جام کې چې د بنگلاديش په کوربتوب د 2013 کال په سپتمبر کې ترسره کیږي برخه واخلي. د هند فوز وایي د دوی تر واک لاندې په کشمیر کې د یوې جګړې پر مهال د دوی د هوایي ځواک 2 سرتیري او 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه د نهه یاسي شنبې په ورځ مخې ته راغلې ده. جګړه هغه مهال پیل شوه کله چې پوز د وسلوالو په لټون کې د هاجین خارګوټي سره نږدې سیمه تر محاصرې لاندې ونیوله. دا تازه پیښه 2 ورځې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې په کشمیر کې د ناقانونه اعلان شوې ډلې جیش محمد یو مشر خالد د حکومتي ځواکونو سره د ډزو پر مهال وژل شو. پر دغه پاکستانی شهریت لرونکي تن تورو چې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې ځانمرګي حمله ترتیبولې. د هسپانی وزیر اعظم ماریانو راخوی په رسمي توګه غوښتنه کړې ده چې د خپلې غاړې د آزاد اعلان شوې سیمې کاتالونیا مشران دي د دې خبرې وضاحت وکړي چې آیا دوی خپلواکي اعلان کړې ده. ښاغلی راخوی چې نن یې د کابینې د ځانګړې بیړنۍ غونډې نه پس خبرې کولې زیاته کړه دا وضاحت ضروري دی او هسپانیا به وروسته له هغې اقدامات وکړی شي. د کاتالان مشر کارل پویدمون پرون وویل د متنازع نظر پوښتنې پایلو د هغه حکومت ته دا واک په لاس کې ورکړی چې کاتالونیا یو خپلواک هیواد اعلان کړي. نوموړي هغه سند هم لاسلیک کړ چې عنوان یې د کاتالونیا د استازو قرارداد. د هسپانیې وزیر اعظم په تلویزیوني وینا کې ویل هغه د کاتالونیا له مشر کارل پویدمون غوښتي د دې خبرې پخلی دی وکړي چې آیا خپلواکي اعلان کړي. نوموړی وایي د آئین د 155 مادې پر اساس د څه ډول ګام پورته کولو وړاندې د دې خبرې سپیناوی ضرور دی. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د تیز باد له کبله لا پسې خپاره شوي دی اور د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې شاوخوا 40,000 کسان بې کوره کړي. 1500 کورونه او تجارتي ودانۍ سوځولې دي. گورنر جيري براون په ناپا، سونوما او یوبا سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا سیمې د الکولي مشروباتو یا واینو په جوړولو شهرت لري. د کالیفورنیا د سړکونو ادارې ویلي چې د اور د لوګیو له کبله یو شمېر لوی سړکونه هم تړل شوي دي. بل خبر هم له امریکې نه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسیې ولسمشر د دفتر کرملین دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې امریکا یوازې داسې څرګندوي چې په عراق او شام کې د داعش پر ضد جګړه کوي. د روس د دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ویلي چې د روس هوایي ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو چې کله د ایروزور صوبې په نیولو پیل وکړ نو د امریکا په مشر ائتلاف ځواکونو د داعش پر ضد د پخوا پرتله لږ بریدونه کړي. خو په واشنگټن کې بیا د امریکا دفاع وزارت ویان کرنل رابرټ مانینګ ویلي چې د روس دا تور بالکل غلط دی. هغه ویلي امریکا دې ته ژمنه ده چې داعش له منځه یوسي. تو تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د رابعه کرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 خرڅې کیږي او په 1.13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 پیسې او په 1.40 پیسې. یو یورو په 1.25 پیسې او په 1.40 پیسې. یو درهم په 1.50 پیسې خرڅې کیږي او په 1.30 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 1.40 پیسې او په 1.60 پیسې. یو افغانۍ په 2500 پیسې او په 2500 پیسې او په پاکستاني روپے 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په پاکستاني روپے 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 48، بنو کې 45 او 45 او په کوټه کې 28 او 9 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي د امریکا یو لوړ پوړې پلاوی به په نیسې ورځو کې اسلام آباد ته ورځي. یو کارپو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه وایي
د تګ را تګ نه خبره پر مخ ځي خلکی چې دینا به امید خدای چې شاید ښه خبره راووزي. باید چې په دې باندې دواړه مواقف خپل په دې رنګ واضح کړي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې د واکسین کمپین څارنې لپاره کارکوونکو ته سمارټ موبایل ټلیفونونه ورکړي دي.
داغوی اکټیویټیز داغوی کارکردګي کولو لپاره موږ هغوی ته سمارټ فونز ورکړو. موږ د دوی اټینډنس مانیټر کوو. موږ سره به ریئل ټایم ډاټا وي او کوشش به مزاوي چې د صبح هر یو ماشوم ته موږ ورسو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند قبایلی سیمو مشرانو ویلي د فاټا ځان له صوبې غوښتنې په لړ کې به د هغو سیمو ځوانان په اعتماد کې اخلي. یو قبایلی ځوان وایي
څوره دي مونږ نوجوان یوت ته چې څوره په کالجونو په یونیورسيټو کې ده هغه ټولو دا مطالبه کړې وه په هغه کې یو کس هم داسې نشته چې راغه مرجر نه غواړي.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ماشومانو جینکو نړیواله ورځ ده. په خیبر پښتونخوا کې یو مبارز وایي
بنیادی کردار چې کوم دی د مور او د پلار دی چې هغه غواړي چې هغه خپل لور چې کوم دی هغه د تعلیم د هنر او د پوهې نه لري ونه ساتي او په کم عمر ودونو کې او فرسوده رسمونه د هغه نه د خپل لور حفاظت.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا یو لوړپوړی پلاوی په څو ورځو کې اسلام آباد ته روان دي چې هلته به له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کوي. په ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې پیدا شوي روسي کړکیچ او په دواړو اخیزو اړیکو به خبرې اترې کیږي. د پاکستان او امریکا تعلقات تر هغې پس کړکیچن شول کله چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه د خپلې تګلارې اعلانولو په وخت پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلوالو له ملاتړه د لاس واخلي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې ګواکې وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو دفتر وایي چې د امریکا پلاوی به د پاکستان په دوره راځي او په اسلام آباد کې به د پاکستان اعلی چارواکو سره لیده کاته کوي. د معلوماتو تر مخه د دې پلاوی مشري د امریکا د قومي سلامتیا کونسل چارواکي لیزا کرټس او د خارجه چارو مرستیال سیکرټر ایلس ویلز کوي. د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو او د امریکا پاکستان پلاوی د تګ راتګ په تبادلو د بهرنیو چارو کارپو ایاز وزیر مشال لیډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ رامخته شوې شخړو حل هم خبرې اترې دي او یو ځای کې ناستل دي.
د تګ راتګ نه خبره پر مخ ځي خلکی چې دینه به امید خدای چې شاید ښه خبره راووځي. خدا به ضرور راځي او باید چې په دې باندې دواړه یو بل مواقف خپل په دې رنګ واضح کړي چې ډېره وشوه راځي چې دا معامله په د امن په لاره په دې طریقه حل کړو او که دا طریقه نه کوي نو بیا معاملې حل کول ما خیال دی ګرانه ده، ځکه چې د هر یو هیواد د هغوی په افغانستان کې دننه ډېر زیات انټرسټ دي او آ انټرسټ د امن نه علاوه په بله طریقه نشي سرته رسېدی.
د ستمبر په 19 نیټه د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په موخه د پاکستان وزیر شاہد خاقان عباسی اور امریکہ نائب صدر مائک پینس ترمنزہ ملاقات شوے وہ اور ملاقات کے پری خبر اتفاق شوے وہ چی پاکستان اور امریکہ پسیمہ کے امن اور افغانستان شکڑا بد خبر اور ترود لارے ہواروی. مائک پینس ویلی وہ چی امریکہ پاکستان تا ڈیر اہمیت ورکوی اور پسیمہ کے امن اور سلامتی لپارا پاکستان سرا اگد محال شرک والے گواڑی. دو اکتوبر پدرے منیٹا دا پاکستان خارجہ وزیر خواجہ آصف دا امریکہ خارجہ وزیر ریکس ٹیلرسن پبلنا تلے وہ چرتا چاوخ پل ہم منصب ریکس ٹیلرسن او د قومي سلامتی صلاحکار لیفټننټ جنرال میک ماسټر سره هم ملاقات کړی وو او په دواړو خزې اړیکو یې خبرې اترې کړې وې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې امریکا ته وړاندیز کړی چې که د حقاني شبکې مرکزونه په پاکستان کې وموندل شول نو له امریکا سره ګډو عملیاتو ته تیار دي. ورځپاڼه لیکي د خواجه آصف د دې بیان وروسته د پاکستان د حقاني شبکې په برخه کې د پالیسۍ په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د لیکنې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي حقاني وسله والا ډله د پاکستان او امریکا ترمنځ د خفګان یو مهمه وجه ده. مقاله لیکي که څه هم په شمالي وزیرستان کې د وسله والو ضد عملیاتو وروسته د پاکستان پوست کنټرول ترلاسه کړ، خو واشنگټن تر اوسه دا خبره نه ده منلې چې اسلام آباد د وسله والو ملاتړ پرېښودی دی. د پاکستان د دې ادعاو ثابتولو لپاره چې هیواد دوه مخیزه پالیسي نه لري، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ګل پورس ویل هیواد یې امریکا ته وړاندیز کړی چې که د حقاني شبکې مرکز نه په پاکستان کې اومندل شو نو پر ضد یې له امریکا سره ګډو عملیاتو ته تیار دي. روس پاڼه لیکي دا پرمختګ په داسې حال کې مهم دی چې پاکستان د ډېر وخت راهیسې دا خبره کوي چې بهرنیو ځواکونو ته د پاکستان دننه راتللو اجازه نشي ورکولی او کله به هم په خپلو پولو د افغان جګړې اجازه ورنکړي. خو د بهرنیو چارو وزیر د روسي بیان څخه څرګندېږي چې پاکستان په خپل دریځ کې بدلون راوستی دی. مقاله لیکي د پښتنو هم راپورته شوې ده چې آیا پاکستان د حقاني شبکې په اړه خپل پالیسی بدل کړی او کنا. د ورځپاڼې په خبره د خواجه آصف د دې بیان په اړه تر اوسه د پاکستان پوځ ردعمل مخې ته نه دی راغلی. ویل کیږي چې پوځ په داسې پالیسیانو کې زیات واک لري. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې چې واشنگټن او کابل په اسلام آباد د حقاني شبکې ضد عملیاتو فشار اچولو نو پاکستان دا دریځ درلود چې په دې اړه به د څلورو هیوادونو همکارۍ سازمان یا کیو سی جی د سلا مشورو وروسته پریکړه کوي. په کیو سی جی ډله کې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین شامل دي. دا د افغانستان جګړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې وه. بلخوا د دفاعي چارو پور ریټایرډ لیفټننټ جنرال امجد شعیب چې اوس هم د پاکستان اسټابلیشمنټ سره نږدې رابطې لري خبرداری ورکړې چې د بهرنیو چارو وزیر د دې بیان به په پاکستان منفي اغېز وي. بل لور ته د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دا خبره رد کړي چې ګواکې پاکستان خپل پالیسی بدله کړې ده. نوموړي د نوم نه خودلو په شرط اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وو چې پاکستان په خپله خاوره د حقانی شبکې د مرکزونو موندلو په صورت کې یوازې د ګډو عملیاتو وړاندیز کړی وو. رسپانه لیکي د بهرنیو چارو وزارت چارواکي زیاته کړه د پاکستان په دې اړه دریس واضح دی چې په خاوره د وسلوالو نور پټن ځایونه نشته او ځکه هم د ګډو عملیاتو په اړه پوښتنې نشي راپورته کېدی.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمه د صوبې 3000 ویکسین ورکوونکو خپل اهلکارانو ته سمارټ فونونه ورکړي. د محکمه چارواکي وایي دغه سمارټ فونونو له لارې به ویکسین ورکوونکو د کار جاج اخلي او ورسره به دا هم یقیني کوي چې د صوبې یو ماشوم هم د پولیو په شمول د بیلابیلو ناروغو د حفاظتي ټیکو نه پاتې نشي. په دې اړه پرون د خیبر پختونخوا او صحت محکمه او یو شخصي موبایل کمپنۍ ترمنځ لازنامه هم لاسلیک شوې ده. له پیښوره شبیر احمد جان اور.
په خیبر پختونخوا کې د ویکسین ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر حمید افریدی مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل چې په صوبه کې 3000 ویکسین ورکوونکي اهلکارانو له دوی دغه سمارټ فونز ورکړي دي چې د دوی کار او حاضر به پرې مانیټر کوو یا ګورو، ځکه چې د دوی په وینا ماشومانو ته ویکسین ورکول او دوی د خطرناکو ناروغونو بچ کول د دې د حکومت لمړیتوب دی.
دا ویکسینیشن پروګرام باندې د ګورنمنت خاص پرایورټی ده. د چې ګورنمنت دا ویکسینیشن پروګرام پرمکول غواړي، نو هغه د پاره موږ هغوی ته نور سہولیات هم ورکو، خو د هغوی اکټیویټیز، د هغوی کارکردګي، د هغې مانیټرینګ کولو د پاره موږ هغوی ته سمارټ فونز ورکړو. هغوی کې خپل سافټویر دی، هغه سافټویر باندې چې دوی چې کله څه وخت خپل ډیوټي ته لاړ شي، نو دوی په هغه کې چک ان وایي، هغوی حاضري ولګي او چې څه وخت خپل ډیوټي نه آف شي نو چیک اؤٹ کی نمنګ د دوی اٹینډنس مانیټر کو. دا پہلا فیز دی.
نو موږ وایي چې دیم پړو کې به هم دغه ټکنالوژي د لاري د متعلقه سیمو عکسونو او د ماشومانو کوم ته چې با ویکسین ورکول کیږي پوره معلومات به هم پر ریکارډ راځي، او چې کوم سیمو ته دغه ویکسین ورکون کیږي د هغه سیمې تصویر به هم دوی ته ترلاسه کیږي. په دې اړه وزیر اعلی هوس لخوا خبر پاڼه هم جاری شوې چې پکې دا هم لیکل شوی دی چې په صوبه کې دوی د ویکسین ورکولو اهلکارانه نور څوکې به هم پیدا کړي او د ټولو ته به هر قسمه اسانتیاوې هم ورکول شي، چې د صوبې ډېرو پرتو سیمو کې هم یو ماشوم د پولیو او د نورو ناروغو د ویکسینو او حفاظتي ټیکونه پاتې نشي. دوی ویل چې دا سہولت په هر ځل کې د صحت افسر ته هم ورکړل شوی دی او هغوی هم کولی شي چې د خپلو کسانو کارکردګي او کوم ماشومانو ته چې ویکسین ورکول شوی دی د هغوی شمېره وګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په پیښور کې د اکتوبر په 14 د قبایلي سیمو د ځوانانو یو کنونشن رابللې. په دې لړ کې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د یاد ګوند فاټا مشرانو په خبري هونډه کې ویل چې دوی هم د اف سی آر خلاف دي، خو د هغوی ګوند فاټا ځان له صوبه غواړي او د قبایلي ځوانانو په دغه لویه هونډه کې به دوی قبایلي ځوانان په اعتماد کې اخلي. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
د جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو مشر مفتی عبدالشکور په پیښور کې په دغه اړه په خبری غونډه کې وویل چې په دغه غونډه کې به دوی قبایلی ځوانان د اصلاحاتو په اړه په اعتماد کې اخلي. له مشال ریډیو سره په مرکه کې مفتی عبدالشکور وویل د هغوی غونډه قبایلی سیمو لپاره ځان له صوبه غواړي.
په 14 اکتوبر باندې با ان شاء الله العزیز تمام قبائل او نوجوانان په زرونو تعداد باندې را درومي او پېښور تماس سټیډیم څخه بعد خپل قوت مظاهره کوي دی الله په فضل باندې، او موږ دا غواړو چې قبائل نه دې د انګريس قانون ختم شي، نه موږ اف سی آر مانو نه سیول لا مانو، او موږ الګ صبح غواړو قبائل په چا کې زمګولو ته نه ورکو.
د مفتی عبدالشکور نمي او پختل چې قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي، نو دا وی په نظر پدې کې څه نقصان دی؟ نو په جواب کې نوموړی وویل
چې الک صوبې مې خپل مې اسمبلی وي، خپل مې وزیر اعلی وي، خپل مې گورنر وي، خپل مې تمام د نسی وارد پیسې په ما بخپل لګي، او د دوی حکومت مو سره وعده کړی دا چې نسی وارد کې بتاو 3% لست کاله پورې درکو، دا به به موږ لګو کو زموږ خپل صوبې اکدې کې نظام مو سره بیا بداز لګوم، دا خو به نوخار لګي، ها دا به یا بردان کې لګي، دا به یا بنو کې لګي، دا به یا بیټ آباد کې لگے گی دا بیا پا ڈی خان کے مونگ دا قبائلو پیسی چا دا نور کو دا دی پا قبائلو لگے گی
خو بلی خواتا یو قبائلی زوان سمیع اللہ اپریدی مشال ریڈیو سر پا مرکہ کی وویل دا قبائلی سیمو تعلیم یافتہ زوانان غواڑی چی قبائلی سیمی دی دا پختونخوا صوبے سر شامل کړي شي
او جکم دفاع ٹا اصلاحات کمیٹی جوڑا شی وزیر اعظم صاحب جوڑا کڑی وا پاگی کم جی کتا سو گرو نو سمر چی ایمو سیاسی پارٹی دی پفاٹا کی سمر جی تنظیمون دی سیول سوسائٹی خلق او سور دی مون نوجوان یوت تا چی سور پا کالجونو پا یونیورسٹو کی دا اگو ٹولو دا مطالبہ کڑی وا پاگی کی جی یو کسوم دا سی نشتا چی راغا مرجر نگوڑی
یاد دیوی چی دو ورزی اڑان دی دا قبائلی سیمو زینی پارلیمانی غړو د ځینی سیاسی ګوندونو او مدنی پالانو ترڅنګ په اسلام آباد ډی چوک کې په یو لاریون کې له وفاقي حکومت غوښتنه کړې وه چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي او وفاقي حکومت هم دوی لا د دغه غوښتنې د منلو باور ورکړی و غلام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي چې دوی په صوبه کې د تعلیم او صحت محکمو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره نوي قوانین جوړ کړي دي خو پوهان او شنونکي بیا وایي چې د دغو قوانینو د عملي کولو لپاره یو اوږدمهاله تګلاره ضروري ده په دې موضوع تیره ورځ په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې په مرسته یو دستور جوړ شوی و خالد خان تفصیل راکوي
دا قانون سازه او هغه باندې عمل کولو په موضوع جوړ دغه دستوره کې ګډونوالو په خیبر پښتونخوا حکومت غږ وکړو چې د تعلیم عام کولو او بیا په خصوصي توګه د معیاري تعلیم د پاره جوړ قوانين عملي کولو د پاره دي کوټلي ګامونه پورته کړي او باید چې د دې د پاره یو اوږدمهاله تګلارې جوړ کړي شي دا پیښور په یو ځایي هوټل کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو این ڈی پی په مرسته جوړ دغه دستوره کې د صوبایي اسمبلی غړو د مدني ټولنو استازو او د تعلیم پوهانو ګډون کړی و دوی وویل چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تعلیم د زنانو د حقوق او د ټولنې نورو اړخونو په هکله قانون سازي کیږي خو بیا د حکومت له اړخه دا قوانین باندې هیڅ عمل نه کیږي دا قومي وطن پارټۍ خزینه غړي او پخوانے د تعلیم وزیر معراج همایون اویل موجوده حکومت په صوبه کې تعلیمی ایمرجنسی لګولې ده خو د دې عملی کول د پاره هیڅ پالیسی یا تګلارا نه ده جوړه کړې
څنګه فلسفي سره چې موږ سره جوړول غواړو د ماشومان نه اوس مختلف سکول زی د فلسفي کې نه کته اقبال والے وای غا نېشنل سکول جات غواله ریډیو والے وای هغه چې نه هغه میتس او هغه ډېر ماډرن شانتي هغه مونټیسری سکول شوڈ بی لائک ہوم کور پہ شانتی کا ماحول منگا سے دے منگا پاکستانی اسکول یا پیخور والے کے پی والے اسکول
دا شان دا الف اعلان دا پروجی صوبائی کوآرڈینیٹر دا عمر اورگزے پوینا صوبائی اسمبلی کی معشومان تا ابتدائی تعلیم لازمی غرضول قانون خو منظور شوی دے خو بیا حکومت پا دا قانون کی دا سزا او جزا کنو باندی حس عمل نہ دکڑے
یو خو پکار دا چیف حکم زمونگا ڈپارٹمنٹ دا اغا پروموشن آف سائنس دا پرا یو خو فنڈ الوکیٹ کی او بل ٹیچر تا دا کوالٹی ٹریننگ ورک کلشی او بل دس پروگرامونو دا انٹروڈیوس کلشی چا غسر مشمانو ذہن مطلب چې وی ہیو ٹیلنٹ مسر ٹیلنٹ تا خو مشمانو تا اغا اویرنس نشتا چې کوالٹی ایجوکیشن امپروو کی
ہو بیا دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی او دا وزیر اعلی سلاکار ڈاکٹر امجد اویل دا دوی حکومت په صوبہ کې سلویخ زرا نوی استادان دا قابلیت په بنیاد برتی کړی دی او دا سکول استادانو ته تربیه او روزنه هم ورکړی دی
45 لاکھ اسٹوڈینٹ شری آگا سرکاری اسکول نے کی سبق وائی داغین علاوہ تقریباً 28,000 اسکول نے دی جمنگ سرا او آگا 28,000 اسکول نے تاس تپا چې کله پی ٹی آئی گورنمنٹ راغ جوڑ شو نو پاگی کی 36,000 اساتذہ کمے ہو دا ټول نول خدا ہو چلا گیا پر مونگ پالیسی جوڑا کلا ایجوکیشن پالیسی
دا داغ دستوری گٹن والو دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت باندے نیوکے اوکڑے چیدوی پا صبح کے دا یو شان تعلیم یا دا یکساں نظام تعلیم د پاره اعلان کړی دی خو دا دی عملی کولو د پاره لا تر اوسه پورې هیڅ قانون یا پالیسی نه د جوړ کړی خالد خان مشال ریډیو پیښور
د فاټا د تعلیمي ادارو د یو رپورت تر مخه د وخت په قبالي سیمو کې سپه سبان د 15000 سکولونو کې تر 300 زیات سکولونه بند او غیر فعال پراته دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت د 2014 کال د رپورت تر مخه د وخت په هیواد کې تر 400000 زیات ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې د قبالي سیمو ماشومانو شره 85% ده. بل خو د قبالي سیمو د تنظیم اداره وایي چې په زیاتره سیمو کې سکولونه فعال کړل شوي دي او یوازې 3% سیمه داسې دي چرته چې د خراب امنیتي حالت له وجې سکولونه بند یا غیر فعال دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال رفت انجم را کوي.
مشال ریډیو ته د فاټا د تعلیمي ادارو په اړه د قبایلي سیمو د تنظیم ادارې نه ترلاسه شوي اسنادو تر مخه چې په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې دا وخت 340 سرکاري سکولونه په مکمله توګه بند پراته دي او 212 سکولونه غیر فعال دي. د اسنادو مطابق د ټولو زیات 14 سکولونه په کورم ایجنسۍ کې بند دي. په شمالي وزیرستان کې 42، په خیبر ایجنسۍ کې 11، ایف آر کو ہارڈ کے دری او ایف آر پی خبر کی یو اسکول تعلیم حل زر سخا محروم دے چپکی یو کم دیش دہلکانہ او پنزلس دجنو کو اسکولوں نے شامل دی. پاسناد کے ٹول زیاد غیر فعال اسکولوں نے شمیرا پ جنوبی وزیرستان کے دری سواش پک سلویخ دا پ شمالی وزیرستان کی یو سرش پک سلویخ او خیبر ایجنسی کے 25 اسکولوں نے غیر فعال دی. پورگری ایجنسی کی اوسل شپک مومند کی سلورت یا غیر فعال دی. خود دی رپورٹ پر جواب کے پپی خبر کے دفاٹا سیکریٹریٹ میڈیا ڈائریکٹر عبدالسلام وزیر مشال ریڈیو تویل چپ قبائلی سم کے بند یا غیر فعال اسکولوں نشتا دے خدا غش میرا ڈیرا کم ادا
فوڈ بالکل منگ تیار کرے دے خدا فیکٹس اینڈ فیگر چکم دی دا غا. د 17 کې شای شوې ده خدا مونږ د 16 راخصې ریپورت کې د کم سکولونو د هر فعال ذکر شوې ده هغه اوس مکمل فعال دي. ہاں بعض علاقے داسی دی چې کم 3% علاقہ داسی وا دے فٹا چې کم ځکه خلق واپسی نه ده شوی نو التا سکولونه فعال نه دی علاقہ چې فعال نه وي نو سکولم فعال نشي کېږي. هغه پر بیا موږ تنظیم کړی دی گورنر سب ډایریکټیوز دی ہدایت دی چې کم ځکه متاثرین واپسی نه وي شوی نو متبادل لرننګ سکولم قائم کړی دی کیمپونو کم قائم کړی دی. هغه مشومان چې کم دی هغه ته بریج کورسز موږ ورکوي کا سپوز یو مشوم په 5م کلاس کې وی هغه لاړ وی د سکول قضا شوی وی نو هغه پر مختلف کورسز موږ ورته کوي بریج کورسز.
فاٹا سیکریٹریٹ 2015-16 تعلیمی رپورٹ تر مخا د قبائلی او نیم قبائلی سیمو 15,995 سکولونو کې یو زر شپږ د سکولونو بند او غیر فعال وو. خو د قبائلی سیمو د ماشومان لپاره تعلیم څومره ضروری دی او د دې سیمې ماشومان د تعلیم کمی څنګه پوره کېدی شي په دې لړ کې د تعلیم په اړه کارکوونکي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکزی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بد همنۍ له وجې یو شمېر سکولونه تباه شوي دي خو اوس به حکومت ته د کډوالو تک سره سم تعلیمي ادارې پلومنی ترجیحاتو کې راوستل وی
دا مسلمان کچر ته تعلیم یافته شي او دا روزی په خپل علاقو کې نو التب خوشالیم راشي التب امنم راشي التب یو کته هر څومره اپریشن په دې لکه باندې وږي کته هر څومره مطلب چې زور زبرستی وږي خو چې کله پرې تاسو د دې تعلیم ته ترجیح نه ورکړي نو دا سیستم دا علاقہ دا بدسې هم په تیارو کې پرته وی لکه څنګه نه نیمګو
د تعلیمي چارو کارپوهان وایي چې یو خو په فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم نه محروم دي او بل خو په ګڼ شمیر کې د سکولونو بندیدل او غیر فعال کېدل د قبایلی سیمو د شمان و مستقبل لپاره سوالیه نه خدا. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او کارپوهانو ویلي دي د آزاد او مثبت صحافت له لارې خبریالانو لسی مسایل نه یوازې په ښه توګه راپورته کولی شي بلکې د دغه مسایلو په هوارولو کې له حکومتي ادارو سره مرسته هم کولی شي. دا خبره پرون په بوستان کې د پریس کلب پرانستې دستورې پر مهال شوې ده. تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
تیر ورځ د کوټ څخه 6 کیلومتر او شمال ختیځ لور ته پرته سیمه بوستان کې د بوستان پریس کلب پرانسته وسوه. پر دې مهال و را بلل شوی دستورې ته د ډان نیوز خبریال سید علی شاه اول چې آزاد صحافت اری ټولنې سترګې او خلوی
پدیر کم وخت په شپږ وکال کې د بلوچستان وڅلويش یا اته څلويش صحافیان چې دي هغه د ډیوټي په دوران کې شهیدان
و. د ستوري ته په خپل وینا کې اسټرن کمشنر کارزاد عبدالسلام اڅکزي زیاته کړه چې د سیمې د ستونزو په هوارولو کې د خبریالانو او رسنیو ادارو د اهمیت څخه انکار نشي کېدلی.
یقینا بوستان غټ علاقې او استابلیش علاقې د پټکون ډېر ژوندې ده.
و د سترت په خپل وینا کې د اومي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي جنظام الدین کاکړ وویل چې د پریس کلب پرانست څخه په سیمه کې یو ښه بدلون راسي. د دستوري مشر میلما او د نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر ډاکټر اساق بلوس وینا وا چې په کار دی ځای خبري اعلان ولسی ستونزې همیش په پام کې ونیسي. پر دې مهال د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یا بی او جی مشر خلیل احمد وویل چې د حکومت ترڅنګ د سیاسي او مذهبي ګوندونو فرض دی چې هغه د خبریالانو او رسنۍ ادارو د تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به یو وار بیا له نجیبا میره واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې خبرې پخلی وکړ چې یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی به ډیر زر پاکستان ته لاړ شي. په دغه پلاوی کې د امریکا د قومي سلامتیا د کونسل چارواکي لیزا کرټس او د خارجه چارو مرستیاله وزیره الیس ویلز هم شامل دي. په پیښور کې د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر حمید افریدی وایي دوی په ټوله صوبه کې د واکسینو د ښه تطبیق په موخه له نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. نوموړی وایي دمګړې ته 3000 واکسین ورکوونکو مامورینو ته سمارټ ټلیفونونه ورکړي چې په مرسته د واکسین شوو ماشومانو ډیټابیس راټولول کیږي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی د اکتوبر په 14 په پیښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو غونډه رابللې ده. د دې غونډې هدف د فارټا اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د ځوانانو باور ترلاسه کول دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي د پاکستان د فوټبال د فدراسیون پی ایف ایف غړیتوب ځنډول شوی دی. فیفا ویلي پاکستان د فوټبال فدراسیون دفترونه او بانکي حسابونه د عدالت لخوا د ټاکل شوي مدیر په واک کې دي چې دا د نړیوال فوټبال د ادارې د قوانینو خپلواکۍ پر ضد ګام دی. د هند فوز وایي د دوی تر واک لاندې په کشمیر کې د یوې جګړې پر مهال د دوی د هوایي ځواک دوه کمانډو سرتیري او دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د هسپانی وزیر اعظم ماریانو راخوی په رسمي توګه غوښتنه کړې ده چې د خپل غاړې د آزادۍ اعلان شوې سیمې کاتالونیا مشران دي وضاحت وکړي چې آیا دوی رښتیا هم خپل واک اعلان کړی ده. د کاتالان مشر کال پوی دی مون پرون وویل د متنازع نظر پوښتنې پایلو د هغه حکومت ته د واک په لاس کې ورکړی چې کاتالونیا یو خپلواک هیواد اعلان کړي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د ولګېدنې له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیز باد له کبله لا پسې خپاره شوي دي او د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې شاوخوا 20,000 کسان بې کوره کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان انګلیسي ورځپاڼه ډان لیکي چې د ټاکنو د کمیشن لخوا جاری شوی د وټونو اچونکو په شمیره کې ډیر زیاتوالی د قبایلي سیمو د زنانو په شمیره کې راغلی. دا وخت په پاکستان کې 90 میلیونه رجسټر وټونه دي، کوم چې 4 کال وړاندې 80 میلیونه وو. د قبایلي سیمو د زنانو په شمیره کې 63% زیاتوالی راغلی، کوم چې د نورو سیمو د شمیرې په پرتله تر ټولو زیات دی. ادارې زیاتې چې په دومره لویه شمیره کې د قبایلي زنانو شناختي کارډونه جوړېدل دا ښایي چې څومره زنانه د رایې ورکولو یا خپل استازي ټاکلو د فیصلې نه بې برخې ساتل شوی وي. اوس باید د پاکستان د ټاکنو کمیشن د سیاسي ګوندونو مشران دي ته وهڅي چې هغوی خپل ځایي مشرانو له لارې د زنانه د ووټ او رای په ارزښت پوه کړي. بلې دا چې کچرته په یو حلقه کې د زنانه ووټونو اچونکو شمیره له 10% کم وي، باید هغه ټاکنې ناقانونه وګرځي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې په کوټه کې ترهګرۍ پیښې بیا بیا کیږي، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې پوره په پوره عمل نه کیږي. دا یو حقیقت دی چې ځینې بهرني قوتونه په بلوچستان کې د خاص ایجنډې د سوري لاندې فرقه ییز جګړې ولغواړي. په دې هر څه قابو موندلو لپاره باید دینی عالمان خپل کردار ادا کړي. دا د صوبایي حکومت ذمہواري هم ده چې د ملزمانو د نیولو لپاره هر ګام پورته کړي او هزاره ټولنې ته تحفظ ورکړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه زر تر زره فیصله پکار ده. په ښکاره توګه داسې معلومیږي چې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او د قبایلي مشرانو زیاتره شمېره د خیبر پختونخوا سره شاملېدل غواړي. د دې پر ضد اوازونه هم راځي خو ډېر کم دي. که قبایلي سیمې د صوبې برخه شي نو دلته د بدلون پیل کېدای شي. که دا سیمه د قومي بهیر برخه جوړه شي دلته به صنعتي او زرعي پرمختیا او د سرمایه کارۍ عمل هم پیل شي. ادارې زیاتې چې د افغانستان افغانستان سره پر پوله هم باید سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شي چې داسې افغانستان سره تګ راتګ د قانون تر مخه شي. د قبایلي سیمو د حالت بدلولو سره د دواړو خواو تګ راتګ د همغه قانون لاندې پکار دی د کوم د سوري لاندې چې د نورو هیوادونو خلک پاکستان ته راځي. خو تر کومه چې پاک افغان پوله نوي محفوظ کړی شوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول به هم څه ګټه ونه لري. نو باید دا هر څه په پام کې ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملاله یوسفزۍ په اړه لیکنه کې وایي چې ملاله د هغو ملیونونو جینکو لپاره د مبارزې یو علامت دی چې د مذهبي او کلتوري بندیزونو له کبله تعلیم نشي ترلاسه کولی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي امریکا په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو او داعش پر ضد زیات هوایي بریدونه کړي چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي عملي کېدل ښایي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نوبل امن جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ عمر له 100 کلونو کم وو چې په خپل سیمه سوات کې په 2008 کال د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کړ. په 2009 کال کې چې کلا د سوات ځینې برخه د طالبانو په کنټرول کې وو او جنکۍ یې سکولونو ته نه پرېښودي، نو په هغه وخت کې ملاله یوسفزۍ یو تغییر وکړ چې موضوع یې وه طالبان څنګه له ما د تعلیم بنیادي حق اخلي. همداراز کله چې طالبانو په 2009 کال په سوات کې د جینکو ټول سکولونه بند کړل، نو ملال یوسفزۍ د بی بی سی لپاره په خپل سیمه کې د جینکو پر تعلیمي ستونزو او له دې سره په نورو اړوند موضوعاتو لیکل پیل کړل. همداراز د 2012 کال د اکتوبر په 9 ملال یوسفزۍ په بس کې له سکوله کور ته پر لاره وه چې طالبانو په ډزو سخته جوبل کړه او نوموړي ډېره په مشکل سره له مرګه وژغورل شوه او په برتانیا کې تر غټو علاجونو تیره شوه. خو ملالی په نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره خپل کمپاین جاری وساته او د دې هلو ځلو په اعتراف کې نوموړي ته په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه ورکړل شوه. ملاله یوسفزۍ د هغو ملیونونو جینکو لپاره د مبارزې یو علامت دی چې د مذهبي او کلتوري بندیزونو له کبله تعلیم نشي ترلاسه کولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه دا وخت شاوخوا 130 ملیونه جینکۍ چې عمرونه یې د 16 او 18 کلونو ترمنځ دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د امریکا هوایي ځواک د کمانډانۍ شمیرو تر مخه د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې پر طالبانو او داعش وسلوالې ډلې 255 بریدونه ترسره کړي دي. د سپتمبر بریدونه د اګست له هغې 50% زیات دي او د کمانډانۍ په وینا چې دا بریدونه د ټرمپ د هغې ستراتیژۍ برخه ده چې هدف یې په لا نوره فعاله توګه وسلوالې ډلې ځپل دي. د مرکزی کمانډانۍ په ریپورت کې ویل شوی چې په بریدونو کې د دې زیاتوالي مخه هغه ډلې په نخښه کول دي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخ کوي. هم په یاد ریپورت کې ویل شوی چې په ستمبر میاشت کې د عراق او شام دننه د داعش پر ضد 3550 بمونه کارول شوی، کوم چې د اګست هغې 15015 پرتله کم دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په امریکا کې د ایډ ډیټا یو څېړنه وایي چې چین مخ په وده هیوادونو ته د مالی مرستو یا پورونو ورکولو په برخه کې د امریکا د مالی لګښتونو برابري کولو ته ورنږدې شوی دی. د ګڼ هیوادیز ډلې څېړونکي وایي چې چین د خپلو مالی ګټو لپاره مرستې یا پورونه ورکوي او چې څوک یې ترلاسه کوي هغوی ته ډېره لږه فایده رسیږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ عبدالحی کاکر تاسو ته وړاندې کوي.
دا تحقیق د امریکا ورجینیا په د کالج آف ویلیم اینڈ میری کی ایډ ډیټا کړی دی چې دا د چین د مالی مرستو او پورونو د ورکولو د پیمانې د معلومولو لپاره د دې ادارې لوی زیار یادېږي. د رپورټ له خپرېدو سره د چین له لوري په نړۍ کې د خپل نفوذ پراخولو د هڅې په اړه اندېښنې راپورته شوي. چین تر 2014 کال پورې په افریقا، ایشیا او نورو هیوادونو کې په مجموعي توګه 304.4 ارب ډالرو مرسته یا پور ورکړی دی او د دې په مقابله کې امریکا 304.6 ارب ډالر ورکړی دی. ایډ ډیټا د چین په اړه د معلوماتو له مختلفو سرچینو او پوهنتونونو د څېړنو له لارې راټول کړی دی. د ایټ ډیټا مشر برادلی سپارکس وایي چې نور هیوادونو ته د مالی مرستو یا پورونو ورکولو په برخه کې امریکا او چین یو ډول د یو بل رقیبان دي. چین چې په کومه طریقه خپل مالی لګښتونه پټوي د هغې له وجې د اندېښنه راولاړه سوې ده چې ښایي له دې سره کرپټ یا غله رژیمونه پیاوړي سي، ماحولیاتو یا چاپیریال ته تاوان ورسېږي او د بشري حقوقو هغه اقدار زیانمن کړي چې د غربي هیوادونو مرستندوی ادارې عملي کول غواړي. د چین مالی لګښتونو ته له هغه وروسته پام واوښتل سو چې بیجنګ د یوې کړۍ او یو سړک نوښت پر مخ وړي چې دا د عربونو ډالرو نوښت دی چې د سړکونو، بندرونو او نورو سهولتونو له لارې چین له ایشیا او افریقا سره په تجارتي توګه تړي. د معاشي همکاري او پرمختیا لپاره نړیوالې ادارې Organization for Economic Cooperation and Development چې د مالی مرستو کم تعریف یا تشریح کړی ده، که هغه ته وکتل سي نو چین د خپل لګښتونو په اړه یوازې 20% پر دې تشریح پوره خیژي او په دې لړ کې د سازمان معیار دا دی چې باید لږ تر لږه 25% پیسې د مرستې په توګه ورکول سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ماشومانو د وزن په اکلا د چاپ شوی یوې سیړنې په اړه مقاله خپره کړې ده. د نوې په ورځ د لانسټ جرنل آنلاین چاپ شوی سیړنه وایي په مالدارو هیوادونو کې کېدای شي په ماشومانو کې چاقوالی ډېر زیات شوی او په پرمختلونکو هیوادونو کې د ماشومانو وزن په غیر صحیح توګه پسې واقع دی. خو بلخوا پاکستان، هند او افغانستان څو هغه هیوادونه دي چېرته چې تر ټولو زیات کم وزن لرونکي ماشومان دي. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د نهه پورس د خبرې شبې یوې سړنې لمخې کې یوې خواته پښتمنو هیوادونو کې د ماشومانو د چاقوالي کچ کې د شي زیات شوی وي، نو بلخوا په پرمختلونکو ملکونو کې د ماشومانو وزن په غیر صحیح توګه پسې واقع دی. اجانس لیکي د لانسټ نومي جرنل په آنلاین بڼه چاپ شوی سیړنه وایي چې په ټوله نړۍ کې زیات ماشومان اوس هم کم وزن لري، خو بیا هم د سیړونکو په فکر کې داسې حالات برقرار وي نو تر 2022 پورې به پکې بدلون راشي. د برتانیې او د صحت نړیوالې ادارې ساينسدانانو د 2300 زیاتو سیړنو د معلوماتو تجزیه وکړه چې پکې یې د 15 تر 19 کالو عمر لرونکو د خو او شاد 2.5 ملیونو ماشومانو قد او وزن ته وکتل. دوی د 1915 اویام نه تر 2018 پورې د قد او وزن سیړلو په اساس ماډلې جوړې کړې سو د ماشومانو د وجود اندازه وکړل شي. د سیړونکو شننه ښایي چې په ترقی یافته هیوادونو لکه برتانیا کې په ماشومانو کې چاقوالی خواوشا 10% او په امریکا کې تقریبا 40% زیات شوی دی. اجانس په امپیریل کالج لندن کې د سیړنې د یو لیکوال ماجد عزتی له خولې وایي دا معلومات څرګندوي چې د چاقوالی د مخنیولو په لړ کې ګامونه اخیستل کېدی شي، خو په ماشومانو کې د چاقوالی رجحان ښه خبر نه دی. د نوموړي په خبره پکار ده چې دا درجه تر دې راټی ټکړل شي. د سیړنې لمخې د ایشیا، شمالي افریقا او منځني ختیځ په ځینو برخو کې د چاقوالي تناسب پسې واقع دی. تیر کال تر ټولو غټ ماشومان په ناورو، کوک آیلینډز او پلاو ترڅنګ د مایکرونیشیا او جنوبي آرام سمندر ځینو وړو جزیرو کې وو. سیړنه وایي بلخوا تر ټولو کم وزن لرونکي ماشومان پاکستان، هند، بنگلاديش او افغانستان کې دي. په جنوبي ایشیا کې خواوشا 40% جینکي او 28% الکان یا خو په درمیانه درجه او یا بیخي زیات کم وزن لري چې مختلف ناروغۍ په دوی اثر کولی شي. ماهرین وایي دا چاقوالی د مخنیولو لپاره پکار ده چې هیوادونه په غیر صحي خوراک ټیکسونه زیات کړي، لکه څنګه چې په مکسیکو، برتانیې، جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې دي. د سیړونکو په خبره د دې ترڅنګ پکار ده چې د صحتمند خوراک ورکول اسانه کړل شي، یعنی په ارزانه بیادې خرڅیږي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د ټولې نړۍ په شمول په پاکستان کې هم د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ادارو اتحادیې چایلډ رائټس موومنټ په خبره سخت کالی د دې ورځې موضوع د نن ماشومانې او د سبا رهبرانې ده. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا حکومت باید د ماشومانو جنکو حقونه خوندي ساتلو لپاره غوره ګامونه اوچت کړي. د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ لري.
پاکستان کې د ماشومان د حقونو د ادارو اتحادیې چایلډ رائټس موومنټ په وینا د دې ورځې لمانځلو مقصد د ماشومانو جنکو حقونه او هغوی ته ورپېښ چیلنجونه په نښه کول دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې اتحادیې مشر اشتیاق ګیلانی وویل
بے لس توپیرا جنکو دا تحفظ او تعلیم ورکول پکار دی. نو نننی ورځ مونږ ماشومان جنکو ته ډالای کوو، ولې چې دوی نه ایواز زمنګ راتلون کې بلکې دا زمنګ مازی او حال هم دی. د پاکستان راتلون کې رهبران او لیډران هم دا جنکې دی.
د ماشومان د حقوقو مبارزه کوونکو په وینا سیاتره کلیوال سمو کې نه ایواز جنکې لزکړو محروم پات کیږي، بلکې د وړکوالي ودونی هم یو غټه مسله ده. د لړکې د ماشومان جنکو او د خزو د حقوقو لپاره کارکونکي سمر من الله وای
کنټر په نوم باندې چې مطلب کدا شواره دا یا دا چرته هم په بدو کې جنای ورکړه، نو دا اوسم خلک کورونو کې په جرګو کې کوي او حکومت پورې د دې هغه مطلب پولیس پورې د دې خبروم نه رسی.
د ماشومان د حقونو او تحفظ په اړه کارکونکي ادارې د ساحل ویان ممتاز حسین گوهر وای د ماشومان د حقونو ادارې غواړي چې د دې ورسې د لارې خلکو ته وایي چې جنکې هم د هلکانو نه کمی نه دي او هغوی هم د زده کړو حق لري.
کمو خپل کورونو ته وګورونو هلک ته زیات اهمیت ورکړی کیږي او هغه جنکو ته نه ورکړی کیږي. دا مسله زمونږ په کلیوالو سیمو کې ډیره ده. په قبایلي سیمو کلیوالو سیمو کې دا هم کیږي چې د یو جینۍ زیږون کېدل هغې ته تعلیم او د برابرۍ حقونه ورکول د اقدارو منافع ګڼل کیږي. نو دا ورځ د منځلو مقصد همدا دی چې په خلکو کې پوهه راولو چې جینۍ د زحمت نه بلکې د رحمت وجه ده او د برابرۍ د حقونو حقدار هم.
د ښځو حقونو مبارزه شاد بیگم وای چې یوې لور او جنۍ ته ښه تربیت او ښه ماحول ورکول د مور او پلار ذمېواري ده.
که مثال طور باندې مور او پلار چې کوم دي هغوی د وخت نه هغه سوچ لري چې نه زموږ جنۍ له نه تعلیم پکار دی نه پوهه پکار ده، نو بیا چې کوم دی دا هغه خنډ دی چې دا ډېرې جنکۍ ته ډېرو عمرونو پورې دا خنډ نشي هوارولی په خپله باندې. نو بنیادي کردار چې کوم دی هغه د مور او د پلار دی چې هغوی مطلب غواړي چې هغوی خپله لور چې کوم ده هغه د تعلیم د هنر او د پوهې نه لری ونه ساتي او په کم عمر ودونو کې او نور چې کم فرسوده رسمونه دي د اغې نه د خپل زور حفاظت د خاندان د خلکو او د مور پلار بنیادی ذمہداری ده.
د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې حکومت ماشومان ته تحفظ او حقوق ورکولو کې سنجیده ښکاري، خو نن هم حکومت د وړکو عمر د ودونو په بیل کې د جنکو عمر 18 کالو کولو کې د خړ نه کار اخلي.
تاسو درابی اکرم خان رپورت اوریدلو. د اکتوبر 11مه د ماشومانو جنکو له نړیواله ورځ سره نومول شوی. تاسو دا رپورت هم اوریدلو. د غرز بیا په ننګرهار کې د یوې غونډې په تر سره کولو سره ومنځل شو چې ویناوالو پکې د انجونو د تعلیم په وړاندې ستونزې پکې یاد کړې او د حل لارو غوښتنه وکړه. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورت کې راکوي.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی وویل د نجونو په خونځو کې نارینه استادان او کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي چې نجونې په نیمایي کې زده کړې پرېږدي.
اول خو مونږ جنکۍ چې تر 12مه پورې دلته مکتب وای بازي زینو کې استادان نارینه دي، مدیران نارینه دي او نور ازار ازیت هم دورون د خوانشته او په کورنۍ کې بازي داسې نارینه پیدا کیږي چې خويندنه پرېږدي چې مکاتب ته لاړ شي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پوهنې ریاست پر چارواکو غږ وکړ چې د معلمینو پر استخدام کې خزینه او لومړیتوب ورکړي.
هغه مکتبونو کې چې نجونې دا تشویش لري چې معلمین اکثره نارینه دي، هغوی دپاره باید خزینه معلمین مقرر شي. هغه بسونه چې تاسو ته نوي راغلي دي او هغه کمبود بسونه چې لرئ په دغه کې زه تاسو ته په ډاګه هدایت درکوم چې د هغه ضرورت په اساس چې دلته ورته موجود دی د نجونو کچه زیاته کوي او نارینه معلمین کم استخدام کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست سرپرست سیدیسا سعادت وویل د نجونو ښوونځیو ته یې د پاخه عمر استادان په دندو ګمارلي دي.
د پوهنې ریاست د دې لپاره چې د نجونو ته د زده کړې د دوام اسانتیا برابره شي په هغه سیمو کې چې ښځینه ښوونکي نشته د ټول ټولنې د موافقې په نظر کې نیولو سره د پاخه عمر او تجربه لرونکو ښوونکو پر دندو ګمارلي دي.
دی وایي چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې یوازې 900 زره زده کوونکي ښوونځیو ته تلل، خو په 2013 کال دا شمېره 8.6 میلیونو ته لوړه شوه چې 9.5% نجونې وي، او زیاتوي چې تر 2006 میلادي کال پورې به 8 میلیونه هلکان او نجونې د زده کړو له نعمت نه برخمن شي چې 60% به نجونې تشکیلوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وایي د باډې د کمرخیلو د هغو مشرانو سرکاري مراتې بند کړي دي چې څو ورځې وړاندې یې د یوې جرګې له لارې د دریو کسانو د کورونو سوځولو فیصله کړې وه. د جرګې په وینا دا کسان په غلا کولو تورن وو. پوښتنه دا ده چې آیا په اف سي آر کې له بدلون وروسته هم جرګه دا واک لري چې د ولس برخلیک وټاکي؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د تیر اتوار په ورځ د خیبر په کمرخیلو سیمه کې یوې جرګې د غلا په تور د نیول شوو دریو کسانو کورونه وسوځول. خو بلخوا د باډې تحصیل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ارشد اپریدی وایي چې جرګې د قانون خلاف ورزي کړې ده او دوی د سزا په تور د جرګې د مشرانو سرکاري مراعات بند کړي دي.
پرمیشن باندې دي دا شی نه کړی دی، هغه دې خلاف بیا نو دا اکشن واغستو چې یاره مطلب د دې کم مراعات یا نو فلحال بند کړ چې تاسو کوم یو کار کوئ که نه زموږ نه پوښتنه کوئ زموږ کې تاسو به داسې کار نه کوئ. دا خلک واسي په غلا کې نیول شي وو که نه رپورټلي دا په کور وروختي دا کسان یې بیا ونیو دا بیا نو راوستر خپل دغه ته ما سره اوس په حواله.
بلخوا د جرګې مشر ملک سید مرجان مشال ریډیو ته وویل چې درې واړو کسانو د جرم اعتراف کړی وو او جرګې د روایاتو مطابق پریکړه کړې.
بابل پر سزار ولیا وا لودل تا بیا کان که شلو غوند یو رونا کو غرا غلی وا کوټا یرا سر د پورا هو نو سولا هو ور یې ور کړلو بیا مړه کړلا ای گو جر مان لا گو پخپلا و چې مړه غلا کړی رو کاس لا ور غلو چې چا غلا کړی وا ای غلا ور غلو نو و چې وکړه بیا و بخ کړو خپل خبره سر وکړلا.
خو په خبر کې د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر اعجاز مومند وای چې د جرګې پریکړه په 2013 کال کې په اف سی آر قانون کې د شو ترمیمونو سراسر خلاف ورزی ده.
تر څو پورې د اف سی آر هغه شکونه او هغه خبرې چې اجتماعي ذمېداري سره تعلق ساتي نو په هغې کې د پولیټیکل ایجنټ سره او د دغې اډمنسټریشن سره لامتناهي اختیار دی. لکه د مثال په توګه په زور باندې دې نیول، د یو سړي اجره کور رانول، د یو سړي کور سیزل، د هغه ټول خاندان نیول. خو کله چې په 2011 کې کوم ریفارمز وشو نو هغه په اف سی آر کې دننه ترمیم شوی دی. ریبن شپالس غل ترمیمونه شوي په هغې کې د ټولو نه اهم ترمیم هم دا یو دی. دا قسمه سزاګانې جرګې چې کومه فیصله کوي دا د هغې بالکل کلاو وایلیشن دی او د هغې بالکل کلاو خلاف ورزي ده.
که څه هم په 2011 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف زرداری د اف سی آر د اجتماعي ذمہ‌واری په قوانینو کې ترمیمونه کړي وو، خو اوس هم په یو شمېر قبایلي سیمو کې د زوړ قانون له مخه فیصلې کیږي او سزاګانې ورکړل کیږي.
د مجید بابر رپورت تاسو اوریدلو. د خیبر ایجنسی د لوړګي خوګاخیل کوم مشرانو ویلي دي چې د تعمیراتي کارونو او رصد کمی اداره نېشنل لاجستیک سیل د پاتورخم کې د دوی نور ځمکې نه لاندې کوي او په شوي لوزنامه د عمل وکړي. دوی وایي پاتورخم کې اضافي امنیتي پوستې او د تلاشي نورو دروازو په جوړولو سره د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحه چینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د لوړګي خوګاخیلو قبیله مشران وایي چې د پاکستان د تعمیراتي او رصد قومي ادارې نېشنل لاجستیک سیل په تورخم کې دوی نخوښه درې سوه کناله ځمکه غوښتې وه چې په هغې د یوې لوزنامې تر لاندې خپل دفترونه او د تالاشۍ ځایونه جوړ کړي دي، خو اوس یې دا ځایونه وغځول او په لا نوره ځمکه یې دروازې او چک پوسټونه جوړ کړل. د خوګاخیلو یو مشر شاه حسین شنواره مشال ریډیو توای چې موږ سره ان ال سی په لوزنامه چلن نه کوي.
وسو مسله دی حد لا راغله چې موږ لاندې په تورخم کې کوم کورونه دي، کوم خلک تل اوسګی دا غوتم د لیاري ټولي باندې کړای شوې. موږ تم مطلب دا چې کوم خلک چې د کار روزګار خلک یې هغه کده خوګه خیل سره تعلق ساتي، که شنواری سره اقتصادي، که زخه خیل سره ساتي، که مطلب دا چې نور ځایونه خلک را درومي هغه ټولو د پاره یو بل گیټ وسولګول. نو موږ دا مطالبه دا چې یاره مطلب دا چې تاسو که داسې غیر ضروری تکالیف راوړی او د زونګ سر باندې راچوي نو ما په خیال چې دا گزاران دلته بیا سختګی.
او د خوګخیل قوم یو بل مشر مفتی محمد اعجاز وای
امون دوی ته دا وایو چې تاسو چې کوم وعده د قوم سره کړی دی یا کوم جبې مور سره کړی دی یا کوم زمواري تاسو د قوم په حق لمان دي تاسو هغه پوره کړئ او دلته داسې ناروا اقدامات مکوئ چې د هغې په سلسله کې مونږ ځمکې هم قبضه کوئ او دلته په تجارتي سرگرمیو باندې هم تاسو منفي اثر غورځوئ.
په دې لړکې مو چې کله د نیشنل لوجستیک سیل کرنل افتخار سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې مونږ د پیاده خلکو او کاروباریانو لارې نه دي تړلي، هغه انتظامیې بندې کړي دي او اضافي دروازې هم انتظامیې جوړې کړي دي. او د تعمیراتو په لړ کې چې مونږ د خوګخیل قوم سره دوه کاله وړاندې کومه لوزنامه کړې ده مونږ د هغې سرغړونه نه ده کړې او باقاعده دوی ته خپله معاوضه ورکولی شي. د خیبر جنسۍ د لواړګي خوګخیلو مشران وایي چې تورخم د دوی قومي ملکیت دی او چې هلته کوم ډول کار کیږي نو باید قومي مشران دې اول په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د اداري او حسابداري انسټیټیوټ لپاره د نوې ودانۍ جوړولو کار د افغانستان حکومت له پرمختیايي بجټ نه پیل شو. بلخوا په خوست کې د کرنې او وټرینري انسټیټیوټ لپاره د جرمني په مرسته د جوړې شوې ودانۍ او کرنیز تحقیقاتي فارم پرانستل شو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په مرکز خرنه کې د اداره او حسابدارۍ انسټیټیوټ لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبرې د کېښودو په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به محصلانو ته د عملي او نظري زده کړو مناسب شرایط برابر شي. د پکتیکا والی زیاتوي د دې مسلکي انسټیټیوټ په جوړولو چې 3,000,000 او 40,000 افغانۍ لګښت کېږي چارې به د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
د شپړسینپی دوه منزله تعمیر ده، ستاندر شکل جوړیږي. تر اوسه پورې زموږ د ادارې حسابدارۍ انسټیټیوټ محصلینو ځانګړې ودانۍ نه لرله. د دې هېواد څنګه موږ په ارګون کې هم فعاله کړې ده. دا ودانۍ چې جوړه شي هغه تدریسي اسانتیاوې دوی ته برابرې شي. کوم شرایط چې د زده کړو دپاره دي په هغې کې یو شرط سم چاپېریال دی او ودانۍ ده، هغه به پوره شي.
الیاس وحدت ویل په نږدې راتلونکي کې افغان ولسمشر یاد ولایت ته رسمي سفر لري او په پکتیکا کې به د یو شمېر نویو پروژو د پیل اعلان وکړي.
هیله دا ده چې په دې نږدې راتلونکي کې جلالتما ولسمشر هم تشریف راوړي، هغې هم د ځان سره پروژې ساتلې دي چې پکتیکاوالو ته اعلان کړي. انشاءالله سخر پکتیکا کې د نورو کلونو په پرتله ډېر کار کوي.
د پکتیکا د پوهنې سرپرست رئیس کریم اتلوال وایي په دې هڅه کې دي تر څو د یاد پراخ ولایت د زونونو په مرکزونو کې هم دا ډول انسټیټیوټونه فعال کی تر څو اطرافي ځوانانو ته د دوی په نږدې محلاتو کې د مسلکي زده کړو زمینه برابر شي.
دوی ته بل تعمیر هم جوړ شي چې موږ ځینې ولسوالۍ کسان راځي دلته باید لیلیا ولري چې هغه درس وایي او همدارنګه د موږ په دې برنامه کې په ولسوالۍ کې ډېر ضرورت لیدل کیږي چې باید په ولسوالۍ کې موږ ته په هر ولسوالۍ کې یا په زونونو د ولسوالۍ کې تعمیرونه جوړ.
بلخوا د پکتیکا په گاوند خوست کې هم د کرنې او ویترنری انسټیټیوټ لپاره نوی دوه پوړیزه ودانۍ او د کرنې د برخې څېړنیز فارم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد ودانۍ چې د آلمان هیواد په مالي مرسته د 2,000,000 افغانۍ په ارزښت د 3 کلونو په موده کې جوړه شوې، د کرنې د برخې د زده کوونکو لپاره د نظري او عملي زده کړو ټولې اسانتیاوې لري. خوست والی حکم خان حبیبي د کرنې او ویترنری لپاره د نوی ودانۍ جوړول د خوست په پوهنیز ډګر کې یو ښه پرمختګ بللی دی.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا له نجیب امیر واورو.
هم کړی د نن ورځې وروستیو مهمو خبرنو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې خبرې پخلی وکړ چې یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی به ډیر زر پاکستان ته لاړ شي. په دغه پلاوی کې د امریکا د قومي سلامتیا د کونسل چارواکي لیزا کرټس او د خارجه چارو مرستیاله وزیره ایلیس ویلز هم شامل دي. په پیښور کې د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر حمید افریدی نن مشال لډیو ته وویل چې دوی په ټوله صوبه کې د واکسینو د ښه تطبیق په موخه له نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. دی وایي دمګړې ته یې 3,000 واکسین ورکوونکو مامورینو ته سمارټ ټلیفونونه ورکړي چې په مرسته یې د واکسین شو ماشومانو په اړه معلومات راټولول کیږي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د اکتوبر په 14 په پېښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو غونډه رابلې ده. د دې غونډې هدف د پاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د ځوانانو باور ترلاسه کول دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي د پاکستان د فوټبال د فدراسیون پی ایف ایف غړیتوب ځنډول شوی دی. فیفا ویلي د پاکستان د فوټبال د فدراسیون دفترونه او بانکي حسابونه د عدالت لخوا د ټاکل شوي مدیر په واک کې دي چې دا د نړیوال فوټبال د ادارې د قوانینو او خپلواکۍ پر ضد ګام دی. د هند فوج وایي د دوی تر واک لاندې په کشمیر کې د یوې جګړې پر مهال د دوی د هوایي ځواک دوه کمانډو سرتیری او دوه مشکوک کسان وژل شوي دي. دا پیښه د نهه اسي شنبې په ورځ مخې ته راغلې ده. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی د نیمه کورواکي سیمې کاتالونیا له مشره رسمي سپیناوی غوښته چې خپلواکي اعلان کړي ده که څنګه. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیز باد له کبله لا پسې خپاره شوي دي. اور د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې شاوخوا 20,000 کسان بې کوره کړي، 1500 کورونه او تجارتي ودانۍ سوځولې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته واورول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملیحا میرزاده، نجیب عامر او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس کارسیا درنه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.